السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې ملګري ملتونه وایي هغه څه چې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مالی مرستې ژمنه کړې وه دغه ژمنه باید ژر تر ژره د ژمي تر راتګ مخکې بشپړ شي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیر اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل شوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټولټال 3 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړې. د اوکراین هغه سیمې به پناشه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی سوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 4 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ سوي. بیره کیلی چې د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې به د ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژل سوي وي. څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو پر یوه کلیسا ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي ادلیک بی تیمایلین ویلی په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل سوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف سوی. دله څرګنده نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت سوی چې عبادت کوونکي پرون یک شنبه په کلیسا کې سره راغونډ سوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په جنوب ختیځ سیمه زابوریژا کې لمیشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانه یې وکړ. د ولسمشر زیلینسکی دفتر پرون یک شنبه د هغه په وینا خبر ورکړی چې ویلي دي زموږ د ټولو او دولت د ساتنې لپاره ستاسو پوځیانو د عالی کار او خدمت مننه کوم. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د وژل سویو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبې لپاره چوپتیا هم غوره سوه. د زیلینسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یوه روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور سوي. د زابوریژا یوه محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 80% برخه اشغال کړې ده. یو 30 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګاټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چې هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوی میاشت وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسید. هغه په دې سفر کې یوازې و او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بېل کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله دویمه یوورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 نه د کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 نه د کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. نننۍ لوبه به د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان پر وخت پر 12:00 پیل شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړی لوبه د شنبه په ورځ د شپې 2:00 په توپیر وګټله او د لوبه 10 امتیازونه یې خپل کړل. ورځو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د غوښتل سویو پیسو شاوخوا 30% ترلاسه سوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحدو ایالتونو، د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
Humanitarian assistance is of course incredibly important, but a country can't
بشری مرستې ډېر مهمې دي، خو یو هیواد نسی کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لوېدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده شوی چې په مټې اقتصاد بیا فعال دی.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې په کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډاکه سي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې پر اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور پر ودې او مرستو باندې خبرې شوي. فیروزه عزیزی نور حال را کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې تازه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازیو له یوې غونډې کابل ته ستنه شوي، هلته یې له امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اغلې لاینز او متقی د خبرو اجنډا اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور وده او مرستې یادې کړې دي. د اغلې لاینز په حواله د طالبانو په بیانونو کې راغلي چې یوناما او امریکا نه پړي په افغانستان کې بانکي سکتور کمزوری سي او دا چې هیله ده پراته خنډونه د خبرو اترو له لارې حل سي. په بیانونو کې د یوناما د پلاوی اتول ګپتا په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د اقتصادي او خصوصي سکتور د ودې لپاره له ګڼو مرستندویه ادارو سره د همغږۍ په هدف د چینلونو په جوړولو کار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې نوی حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ نیت لري چې د افغانستان د پرمختګ او ښه والي لپاره هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز یا یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت له متقی سره د هغې د لیدنې جزئیات لا نه دي پټګه کړي، خو د طالبانو په حکومت انتقادونه شته چې د غونډو مبحثونه په خپله خوښه خپروي. د بېلګې په توګه د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن څو وارې د خپلو لیدنو جزئیات خپاره کړل چې د طالبانو له بیانونو سره یې ځینې موارد په چکر کې و. دیبرا لاینز داسې وخت له متقی سره کتلي چې د مې په 1.5 د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ملتیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازي یو پیوا غونډه کې ګډون وکړ. د ارماتی د غونډو ګډونوالو د سولې ز افغانستان د هیلو ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د طالبانو په ورستیو بندیزونو یې توند نیوکه وکړي او غاګي وکړ چې طالبان باید د نجونو او ښځو د تعلیم، کار او پټوننه کې د رول د لوبولو ټاټ ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ځینې ښځینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو د دوی کار هم اغېزمن کړی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو تنه ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ویلي که څه هم د دندو او کار اجازه لري، خو د ترانسپورت په برخه کې محدودیت، جبري مخ پټول او د کورنۍ د نورو غړو وزګارتیا یې د ستونزو پیټی لا دروند کړی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د کابل ښار د یو دولتي روغتون ډاکټره نصیره وایي د طالبانو له لوري پر ښځو او انجنو د بندیزونو لګول دوی هم زیانمنې کړي دي. ډاکټره نصیره وایي د دې لپاره چې په ټولنه کې د ښځینه او ډاکټرانو کار ته اړتیا ده، د طالبانو په واکمنېدو سره هم بې دندې سوې نه ده، خو خبره یې پر عامه او ښاري ترانسپورت کې له محارمو پرته د ښځینه او پر تګ راتګ بندیزونو له ستونزو سره مخ کړې ده.
طالبانو دوی ته امر کړی چې په مخ کې سیټ کې دې هیڅ ښځه نه کینوي، نو اړ شم چې په تمه پاتې شم چې دوه نورې ښځې هم پیدا شي او بیا موټر حرکت وکړي. کله کله خو ساعتونه وخت نیسي، ځکه اوس دندې لرونکې ښځې کمې دي او پر واټنونو هم ډېرې نه لیدل کېږي.
آغلی نصیره وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند له کوره بیرون تګ راتګ نه یوازې دوی بلکې د دوی کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. په کابل کې د یو دولتي روغتون ډاکټره فاطمه محمدي بیا د اجباري حجاب موضوع ته په اشاره سره وایي:
یو ورځ مو روغتون ته د امر بالمعروف وزارت کسان راغلل او ټولو ښځو ته یې خبرداری ورکړ که چیرې غواړي د اسلامي امارت نه تنخوا واخلئ، باید له سر تر پښو تور حجاب واغوندئ او ماسکونه واچوئ. نو موږ د دې لپاره د کورنۍ اقتصادي مسؤلیت لرو او غواړو همدا دنده ولرو او تنخوا مو راکړي، د دوی غوښتنې منو.
د کابل ښار د یو بل روغتون ډاکټره چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کورنۍ څو نورې ښځینه غړي چې د دندو په شرایطو برابرې دي دندې نه لري، ځکه د دې په خبره د طالبانو له لوري د دندو اجازه ورته نه ورکول کېږي او دې کار له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا ډاکټران وایي دوی د شپې نوکري اجازه لري، خو د نارینه وو همکارانو او آن روغتونونو کې د نارینه استادانو او طبيبانو سره د خبرو او یو ځای کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویان جاوید حشیر د دغو ډاکټرانو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هڅه کېږي د تیر په پرتله دوی ته خوندي چاپیریال برابر کړو. که څه هم مخکې په اکثرو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کاري ساحه جلا وه او اکثرو په نسایي ولادي څانګو کې کار کول، اوس هم د دوی کاري ساحه جلا او هڅه کېږي چې شته ستونزې حل شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې تیریږي چې په دې موده کې یوازې د ښځو په اړه لس ګونه فرمانونه، احکام او توصیې خپرې کړي دي. له شپږم ټولګی پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی، د اجباري حجاب او مخ پټول، کار او دندو ته یې نه پرېښودل او له محرم پرته پر سفر بندیز د دغو فرمانونو مهمه برخه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې یې ننګونې زیاتې کړي دي.
ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو له هغې ډلې پبجی ته مخه کړې ده. د فرانسې خبری اجنس په کابل کې له یوه ډله همدغسې ځوانانو سره خبرې کړې دي. دا گیم کوونکي ځوانان وایي چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو د خوندیتوب او د وخت تیرولو لپاره گیمونه کوي. صفی الله ستانکزی د فرانسې خبری اجنس د راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل ګراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرده نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اجانس خبرې کړي. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده او وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی، نو ځکه یې پوبجی ته پناه ور وړي.
در حالت فی قسم فیفا ما اوزام وخیم تر
پوس چې وضعیت خراب سوه یم، انجونی ډیر په کورونو پاتې دي او بهر نه وزي، نو پابجی یو ښه لاره ده چې پرې وخت تیر سي او په کور کې له یوازې ناستې او په خفګان لخته کېدو د تېښتې لپاره بدیله لاره ده او یو ښه مصروفیت دی.
شهیره بیا اندېښمنه ده چې گیم بازی به یې ټنبل یا مخته کړي. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسي، نه غواړي له کوره ډیر بهر ووځي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه